د سهار لس بجې سوې د ازادي رادیو دا. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سي. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبره واوري چې د ناتو او امریکا چارواکو یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو غوښتنه مطرح کړه. تر خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل راځي. د کندهار د دهلی بند د لومړی برخې رغونه بیا پیل شوه. په ننګرهار کې په یو ولسی غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وشوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې دوه کلن بند محکوم شو. د کندهار د دهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 950 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل شوه. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د دې پروژې د رغونې چارې پرون د تلې پر څلورویشتمه پرانیستل شوې. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی خلکو ته د دې پروژې د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې سره به شپږ څلوېښت زره هکتاره نوې زراعتي ځمکه ایجاد شي چې دولس زره کسانو ته به د دایمي کار زمینه پکښې مساعده شي او همدارنګه 1.2 میلیونه کسانو به د دې څخه مستقیم ګټه پورته کوي.
شغلی بهیر وایي چې دهلی بند به په څلور پړاوونو کې او د کلو بیا رغونې او پراختیا او د کرنې او مالداري د وزارتونو د غرض د اوبو لګولو او د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لخوا عملي شي. د ولی ویان زیاتوي چې د دې پروژې په پلان کې په شپږو ولسوالیو کې د کانالونو جوړول، د تشاک د اوبو رسول، د بند ارتفاع لوړول او د برېښنا د تولید د فابریکې جوړول شامل دي. د ننګرهار خلکو په یو ولسی غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. په دې غونډه کې چې پرون په کامې ولسوالۍ کې د سلګونه قومي مشرانو او خلکو په ګډون جوړه شوې وه، دولت او طالبان ګرام وبلل سول چې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا یې جګړو ته زور ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له خلکو وغوښتل چې د جګړې د پلویانو په وړاندې یو موټی سي. شغلي عمر د نړۍ په کچه د زړو دښمنیو د ختمېدو یادونه وکړه.
نو ولې تر کومه پورې یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي؟ طالب ولې تر دې ماول سره سوله نه کوي؟ ولې مې بي ګناه وژنې؟ دا کوم اسلام ده؟
لدی مخکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو په ورته ولسی غونډو کې د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلو غوښتي چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي څو په هیواد کې د څلورو لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. د بدسل کې د چې د دوړو لوریو مرکچي پلو د یوې میاشتې له تیرېدو وروسته تر اوسه لا د خبرو د کړنلارې پر اساساتو موافقه نه ده کړې. نن د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوی پایلوبي په پام کې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار پر لسو بجو به د هرات د نجونو منتخب ټیم د کابل کلب د نجونو د ټیم په وړاندې په فاینل لوبي کې سیالي وکړي. شغلي کارګر زیاته کړه چې د نارینه لوبغاړو ترمنځ پایلوبه به د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز د لوبډلو ترمنځ وي چې د مازیګر پر شپږو بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نهم دور سیالۍ د تلې پر دویمه او د ښځینه فوټبال لیګ سیالۍ یوه اونۍ وروسته له هغې پیل شوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې دوه کلن بند محکوم سو. د امریکا د عدلیې وزارت وایي پر 33 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کاروبار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. شهیدیان چې په 2013 نه دی کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه سو. دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 نه دی کال په نومبر میاشت کې په لندن کې ونیول سو او سش کال امریکا ته وسپارل سو. سعید سجان شهیدیان د پیمنټ څلورویشت په نوم یوه انټرنیټي کمپنۍ چلوله چې د امریکا د خزانې وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه یې له خلکو پیسې اخیستي او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې وه چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان رانیسي. د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په دوو جلا تلویزیوني خبرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړې. هغه مناظره چې په پام کې وه دواړه پکې برخه واخلي لغوه سوه او دواړه کاندیدان په دوو تلویزیوني بحثونو کې په جلا جلا ډول راڅرګند شول. ولسمشر ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی کې د یو ساعت لپاره پوښتنې ځواب کړې او جو بایدن د پنسلوینیا ایالت په فلادلفیا کې. ولسمشر ټرمپ د اول وار لپاره وویل چې دی به د عادلانه ټاکنو نتیجه ومني خو زیاته کړه چې دی غواړي دا ټاکنې صادقانه وي. جو بایدن بیا په خپلو څرګندونو کې پر ولسمشر ټرمپ د کورونا وبا د مهارولو په تړاو انتقاد وکړ او ویې ویل ولسمشر خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، بلکې تر ډیره یې د ونډو پر مارکیټ تمرکز کړی دی. د امریکا د ولسمشري ټاکنې د نومبر میاشتې پر درېیمه کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه واوښت. دا په اصل کې ده چې دغه هیواد په ورځني ډول د زرګونو نویو پیښو د ستونزې او هرې سیمې ته د دې وایرس ته خپرېدو د مخنیوي په وړاندې مبارزه کوي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون پنجشنبه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس نږدې 6000 تازه پیښې ثبت شوې چې دا د اګست میاشتې له 14 راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 2 لک او 1 لک اوښتی دی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ستولتنبرګ ویلي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي جګړو په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره په څو غونډو کې منلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر موادو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډیره لوړه شوې ده او په زیات شمیر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې که دا اقدامات له سره تنظیم شي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې له خلیلزاد او میلر سره د طالبانو د مرکچی پلاوی د مشر شیخ عبدالحکیم په ګڼو غونډو کې د دې موافقې د بشپړ تطبیق په اړه خبرې شوې دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي دي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د دوهې خبرو د سولې لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر کړی دی. هغه زیاتوي چې طالبان باید پر خپلو ژمنو ودرېږي او د تاوتریخوالي کچه دی چې د په وینا د نه منلو وړ ده راښکته کړي. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو په افغانستان کې د امنیت په مسله کې پر خپله ژمنه ولاړه ده. لبلې خوا روسیه هم د افغانستان پر جګړو اندېښنه ښودلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی به ډیر ژر په خپلو خبرو کې پرمختګ وکړي.
باید په یاد وساتو چې په افغانستان کې د تیر اونۍ د پوځي حرکاتو زیاتېدل او د پوځي سیاسي حالاتو پیچلتیا اندېښنې پاروي. تمه دا ده چې ښکېل لوري به په نږدې راتلونکي کې یوې اجماع ته ورسېږي او د جګړې د ختمولو او ملي پخلاینې ته د رسېدو لپاره به واقعي مذاکرات پیل کړي.
د هلمند ولایت پر مرکز او نورو سیمو د طالب وسلوالو وروستیو حملو په افغانستان کې د جګړو د تودیدو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د راپورونو له مخې طالبانو د دې حملو په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې د مرکز لشکرګاه 3 ناحیه ونیوله. په راپورونو کې همداراز راغلي چې په هلمند کې د روانو جګړو له کبله نږدې 15 کسان له خپلو مینو بېځایه شوي دي.
د احمد تکل راپور مو واورید. د بادغیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پستې د پروسس لومړنۍ فابریکه فعاله سوه. جزئیات له فریبا ظاهر نه.
زرګونه کیلوګرامه پسته اوس د بادغیس په مرکز قلیناو کې په معیاري ډول پروسس کیږي. د بادغیس د کرنې چارو رئیس عبدالتواب طایب وایي پر دې فابریکې څه باندې 150,000 امریکایي ډالر لګول شوي دي. د کرنې ریاست او خصوصي سکتور د دې فابریکې په جوړولو کې مرسته کړې ده. ښاغلی طایب هیله مند دی چې د پستې د پروسس کار لا ډیر شي.
بادغیس من حیث زون تولیدی پسته
په بادغیس کې د افغانستان د طبي پسته د تولیدي زون په حیث تر اوسه د پسته د ارزښت زیاتېدو او د ټولولو تر عملیات وروسته برخه کې هیڅ پانګونه نه وشوي. دا لومړنی ګام دی چې په دې برخه کې اخیستل کیږي. که د پسته ټول محصولات په ماشینونو او فابریکو کې پروسس شي، هر کال د پسته د محصولاتو ارزښت تر لس میلیونه ډالر ډیریږي.
د بادغیس چارواکي وایي د پستې د پروسس او ماتولو په اوسني سنتي ډول کې په سلو کې لسمه برخه ضایع کیږي، خو د قلیناو د پروسس فابریکې په مرسته د غذایات له لسو څخه 1% ته ټیټ شوي. په بادغیس کې د پستې د پروسس فابریکې مشر عبدالباقي ډاډ ورکوي چې اوس کولای سي د پستې مغز په معیاري ډول چمتو کړي.
ساعتی 300 کیلوی فعلا مشکنانه. بله،
دا فابریکا په ساعت کې 300 کیلوګرام پسته ماتوي. ښه کیفیت لري او د پستې مغز په سمه توګه راباسي. په بازارونو کې یې د پلور کچه لوړه ده او په دې ډول لاس نه ورباندې لګېږي او د صحي خوندیتوب له اړخه هم ډېر ښه دی.
د بادغیس کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت د پستې له ځنګلونو څخه څه باندې 16,000 ټنه پسته ترلاسه سوې ده. د بادغیس هر کیلوګرام پسته د افغانستان په لویدیځ کې تر 900 افغانیو پورې پلورل کیږي. هند د افغانستان د پستې د پلور یو عمده بازار دی. د بادغیس والي حسام الدین شمس بیا وایي چې د کورونا وایرس په خورېدو سره د تیر کال پرتله د بادغیس د پستې د صادراتو کچه کمه سوې ده.
بازار پسته افغانستان بازار هندوستان هست.
هندوستان ده افغانستان ده پسته بازار دی. چله بعد مرغه ده کرونا لکبله در رامنځته شوی اقتصادی رکود په نتیجه کې په دې بازار کې تقاضا را کم شوې ده. خود حکومت او د بادغیز د مشرتابه په سطح هڅه دادی چې دا بازار بیرته احیا کړو او د سیمې او نورو لری هیوادونو په سطح دغه محصول ته نوې بازارونه وموندلای شو.
شورای دورتر ان شاء الله ما پیدا کړی.
افغان چارواکي وایي د تیرو 15 لسیزو پر خلاف د جګړو او د ځنګلونو په خپل سر وهلو له کبله په بادغیس کې د پستې ځنګلونه له 9000 څخه 3000 هکتار ته راکم سوي دي. د پستې ډیری ځنګلونه د بادغیس په اب کمري، مقر، قادس، جوان او بالامرغاب ولسوالیو کې دي.
د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې نګورنو قرباغ له پیړیو راهیسې د بیلابیلو لشکرو او سلطنتونو د تاګ راتګ او نفوذ ساحه بلل سوې ده. همدغه واقعیت د لانجې د حل لپاره هڅې تر ډیره له ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. اوس یې ور بیا ارمنستان او آذربایجان د دې لانجمنې سیمې پر سر په خپلو کې په جګړه اوښتې دي. تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د سویلي قفقاز په وچو لمنو او لوړو کې پروت نګورنو قرباغ لڅو پیړیو د بیلابیلو امپراتوریو او مختلفو لخکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوی. همدغه تاریخي واقعیت ته په کتو دا سیمه او په کې مشت قبرې بیلابیل کړکیچونه تجربه کړي او اوس که په هر نوې لانجه کې هم ښکېلېږي، خامخا یې ریښې لسیزو اوان پیړیو ته رسیږي. له عربانو رانیولې تر عثماني ترکانو، فارس صفویانو او روسانو پورې قفقاز د تاریخ په اوږدو کې دغو بیلابیلو لخکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوې. په دې سیمه د یوې زړې ارمنۍ پاچاهي یادونه هم کیږي چې د حضرت عیسی له میلاده درې پیړۍ مخکې موجوده وه. هغه پاچاهي چې ملتپاله ارمنیانو ته د تیر شوکت سمبول ده او د هر هغه بحث پیلامه جوړوي چې ارمنیان یې د نګورنو قرباغ د مالکیت لپاره کوي. تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د سویلي قفقاز په دې غرنۍ سیمه کې د واک تشه رامنځته شوه او د روسیې د کورنیو جګړو په وخت ارمنیانو او آذریانو څو واره له یو بل سره جګړه وکړه. څو په 1900 کال کې سره په 13 سیمه په بشپړ توګه ونیوله او ترانس قفقاز یاد کړ چې سویلي قفقاز دی. د قرباغ د برخلیک په اړه د شوروي اتحاد د هغه وخت واکمن جوزف ستالین رول هم ډیر یاد شوی. ستالین چې د قفقاز د ګرجستان او د واکمن ولادیمیر لینین لخوا د ملتونو د چارو کمیسار ټاکل شوی و، داسې پریکړه وکړه چې له عملی په نګورنو قرباغ باندې سخت جګړې وشوې. په 1923 کال کې قرباغ رسمن سرحدونه پیدا کړل او د سوسیالیستي آذربایجان د خاوري برخه وګرځول شول. وزه د میخایل ګورباچوف په نویو تګلارو بدله شوه چې په مټ یې له اکثرو ارمنانو جوړې د قرباغ سیمیز شورا په 1938 کال کې له ارمنستان سره د یو ځایدو اعلان وکړ. همدا اعلان و چې بلاخره په دې سیمه د جګړې اور بل کړ. جګړه د 1994 کال د می میاشتې د اوربند په تړون ودرېده او ارمني پوځیانو د نګورنو قرباغ نږدې ټول کنټرول په لاس کې واخیست. دا د آذربایجان لپاره کلک گزار ګڼل کیږي. دواړو هیوادونو د جګړې اصلي لامل هم د نګورنو قرباغ او شاوخوا ارمن میشتو سیمو باندې د کنټرول خبره ده چې رسمن د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي. د تیرو جګړو په دوام سږ کال یو وار بیا دواړو هیوادونو په سپتمبر کې جګړه پیل کړه چې د 1994 کال له نیمګړي اوربند راهیسې تر ټولو خونړۍ یادیږي. په دې اوسنۍ جګړه کې تر 500 زیات عسكر دواړو خو ته وجل شوی سلګونه نور پوزیان او ملکان هم ژوبل دي. د نګورنو قرباخ د وضعیت څارونکو د تازه جګړې او ناامنیو د زیاتیدو علت د امریکا په شمول د مینسک ډلې د غړیو هیوادونو هغه بوختیا یادوي چې د کرونا ویروس له لاسه ورته پیدا شوې. اخوا ترکیه د آذربایجان تر څنګ ولاړه ده. ان تر دې چې ارمنستان ویلي ترکی ځواکونه مستقیما په جګړه کې ښکیل دي. روسیا چې هم له ارمنستان او هم له آذربایجان سره ښې اړیکې غواړي اوسني کړکیچ په برخه کې بې پرېتوب اعلان کړی. خدا هم نغواړي چې ترکیه دی د دوی د نفوذ په تاریخي سیمه کې ډیر لاس ووي. لنګ دې دریو لسیزو په قرباغ باندې جګړو کې دواړو خواو ته څه باندې 1000 کسان وژل شوي او په لکونه نور ټپیان دي. خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به وژنې بندې او خلک یې د کراري سا واخلي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو.
په زرپانه کې به لنډه کیسه پستا چونډاری واوري.
کدی لاس خولای نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې دې پام نه و.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینی رسۍ په وسیله د فکر ژورو تخته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سر حس کولای شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکي او د دغه لوري په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینی خبره شوی نو یوی ناهیلی پیغ دی چغه کړي اول می فکر در تنو اوس می د زړستنی کګی در پسی دینه. د هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند جواک دی وی نیمګړی برخې د پوره کولو لپاره شوی دی. نو زکه ادبیات لولو او پالو ی د نننې خبرونی تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کو کڅوک می وژنی لاس هم نه نیسم سما په یو حالت کې شر نه لګی. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهرتلام کې د بیرې ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیمو ویل چې دوی په لومړي ځل د بیرې ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیرې ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیرې د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیرې په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیرونه په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویمې شیری ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شیرینو دویمه ټولګه ده چې تیرونه یې د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړې شیری ټولګې شیرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعرۍ ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یاد غونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپل مقالې او ویناوې واورولې. خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لاهو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې اصلاح کړي. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بېلابېلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شوي لرې کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامداره توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیر اونۍ په غزنی کې یو شمیر ښځینه شاعرانې راټولې شوې وې او د سولې په نوم یې یوه ځانګړې مشاعره کړې. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه، د لسګونو ښځینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شعر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغې مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه را ځوړند دي. دلته نرم او زړه راښکونکي موسیقي هم غږیږي. په اتاق تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینهوالې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو خپل او ځینو نورو بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي، ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. دیوستانکزی دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سول باندې ډېره اغېزه لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصېږي او سولې ته آماده کېږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کېږي. دلته د ښځو د زړه زور اوبه سوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغېز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دی د شعر په قالب کې مونږ جوړ کړی او دښمنان هم دی غواړو چې بالا بسته مو صلح غواړو، جګړه بسته، جنگ بسته، زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده هغه ګلالۍ ماشومې هیله یه ده هغه ګلالۍ ماشومې هیله رحم وکړه ورکی ته سولې راشه.
نظیفه صالح هم د دغه مشاعرې برخواله ده. دا وایي په دغه مشاعره کې ګډون یې د سولې ژغ پورته کول دي.
بله، مشاعره سدی په ټولنه کې د خوند ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعری چې د په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعران را ټولې شوی و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ، یعنی مونږ د سولې غوښتونکي یو او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې تر مسولینو پورې ورسوي.
ګروپ زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کې وی، ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کې وی. رب چې په ما دا کرم کوي په ما به تیر وی، کرخي به می ورانی وی، تقدیر به می کوټه کې وی. هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی، ولی څنګه چا دا تفسیر به می کوټه کې وی. زب اخیری زګروي کوم سترګې به کته کړم، ختم بروانی وی او تقریر به می کوټه کې وی. تا د لاس زخم به می سر ته دی کې نه وی، ستا د لاس نه یو زنجیر به می کوټه کې.
یاد مشاعره د تیرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت د جندر امریت له لوري جوړه سوې وه. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی آزادی رادیو ته وویل له دغه مشاعره څخه مخه د ښځو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دي. دی وایي دلته ښځې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړینې دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی 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 والتیا لرله او په بار بار یې دمانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو نور جنګ نه غواړو. جنګ بربادي ده. د مو خویندې میندې کونډې شوي بورې شوي وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړې.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسې به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره. هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی ترمنځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګې کو،
چې نن سبا چونکی کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره رنږدې شوي دي، یو بل سره پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راته کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دوړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو پاغي کې بیا لارې وتړلې شي، سور زور لپاره سو مشکلات را پیښ شي یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د پهحال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره په شار پې راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ راتګ کیږي. دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم دغه لریوالی دی هغه به په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیرې صاحب، تاسو ته راځو. که څه هم هنرمندانو خدا پولیس سره ماتې کړي دي، که چېرته په لره پښتونخوا کې یوه ښه سندره وویلې شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا به پښتونخوا ته راځي او دلته یې خلک اوري او موږ یې ډېرې بېلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثر وخت داسې کېږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی وي. د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی، مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کتابې خبره دا ده چې د دې لپاره څنګه چې ګورنګیال صاحب خبر وکړه، د سوشل میډیا، د انټرنیټ نه او د دې نه ډېر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغې په ذریعه باندې څنګه
چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال پنوم باندې اوس پورې باغال ته ملاوي دا او دغه بینو اغي داسې یو خاص وکړه او اغي نت تر واړول او سمره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دي نو اغه مطلب کېدل شي چې داسې سره یو بل سره هغه کېدل شي یو بل کتلې هم شي دلته خلک او داغي تر صحیح لیدل شي دویم زما په دې کې هغه بداوی چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ 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 آسان شی رسائی بہت آسان شی دویم خبر عمدہ دا چھ لک نن سبا چون کی دا انٹرنیٹ دور دے دیس زونو دی نو ک فرس ک داسے خس اوکڑے شی او داسے لگ ڈیر پدی مان کار اوکڑے شی فعال عمل گری دا سوشل میڈیا پ دا وانے او اگ داسے سائٹو نا یا داسے پانی جوڑی کڑی چھ اگ مواد چل تا پبلش کی یا خبر کی اگل تا اگیتا اپلوڈ کی او اگے مانی پراتوی دا شان دل تا ہم کدا خس اوشی نو دیس سری سری با دتلو راتلو نا علاوہ کم چې زمونږ مشکلات دي کم چې زمونږ نلته مسلې دي د دغه په مخ کې د کلینا اپلا دی بل خلک چې پراته دي هغه تکثر نه مشکلات د وجو نه راپیخيږي نو دا په کې یو داسې خاصه وي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سه کم کتابونه د هغه ځایونو دا ټول سيزونه به یو بل ته خلک رسایي به وته وشي
من نه ګال سه دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په مخه موږ تاسو کچر ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې موږ په کړو وړو کې موږ اظهار او یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي همدغه رنګه کوم چې موږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي که چېرته د اړیکې همدا شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې را نه شي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به څه اړیکه پیدا نه کړي؟
بالکل دا خبره خو مو خ خبر علم اتفاق ور سره لرم چې که اړیکی نه وي نو څنګه چې کومه تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیات او سوچو کو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والے ده کنه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے دا د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوې دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامینټ کلچر دي نو هغه په هغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوي سره نو هغه به بیل ځان ته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي
او بل مثلا په کدام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم به وي یعنی یو ډله خلک به یو ډختی بل ډله بل ډختی نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه هم زیات ډیر زر تاثیر کوي یو ځای شي سره کې دی چې دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا به په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا پخی
مننه منیر صاحب فرهنگی ټولنو ادبی ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي که په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنگی یو ځای والی لپاره کار وشي
دیکھ داسې دا چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لګ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لګ ډیر مشکلات لري هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا یو غروان دی یو سیمینار منګ کوپا افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سم باندې کوي نشو کنه منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه دا هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوغړی ځکه چې منګ مونږ کدا کار کو نو مونږ ته بیا حل تا لګي مشکلات او داسې را پیدا کیږي نو هغه دغه مشکلات د وجه ال تکي خلق چون کی بیا د سپرس کې دوه والا خبره دا غي قوت ته دا غي خپل سیستم دی نو هغه د وجه خلق لګ ډاریږي چې لکه سینا چې مونږ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا مونږ ته ورسته مشکلات وی لګ دغه بکیږي نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره تا او داسې خلق ته بلنی ور کړیږي دغه خلق راضی هغه کیږي تر روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خوچ سمره پکار دی هغه نه دی زما خپل دی کې دا دغه دی چې پدې کې دلته بری پښتونخوا کې چون کې دلته هغه سيزونه نشته چې کوم منګ باندې مشکلات دي هغه قانون نشته نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېسته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشو دي کسان وړی دغه دلته دغه کی نو دا سمره چې کی دا ټیک دا روان دی خو زما خپل لغدا دی چې د دین لګ دی ته ذاتول بکار دی دغه وجه دا چې ال ته چون کی اغیته مسائل دی مشکلات دی نه نشي کوي نو چې دی زیات کی نو دغه سره بغت تګ راته غراشه درشه به زیات وي خلک به خبري کی دلته چې راشي نو دا دا به یو غټ دغه وي
منګل سب غړم یو بل پښتنه کوم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبې ترمنځم تغیر ورستر بل په زیات دی څنګه کولی شو دا تغیر کم
بیا بزاخه خبرو کوم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ هل تکي خلکو ته دا ډېر یو نورمال خبره ښکاری چې خبرې کوي پاغې کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي خو داسې ده چې په کار دا د زما دا خواهشي چې په لرې او بره پښتونخوا کې مطلب که یو ټیکنالوژي یا یو ټکې یو یو د پښتو ځان کې جذب کوي نو چې هغه په دواړو کې یو شان
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبریال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبرې کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي
فنکار
زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او په څنګه دي کې نور مسائل بمو خو ټول زمنګ ټولنا په دسي او حالت کې چې موږ پکې دنیا ته راغلی نو دغه واړه او اوس تر څلور کلنې تر عمر را ورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به دسي وی چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زموږ په هواد کې زموږ په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازینې علت د شعر او شاعرۍ دا جګړې او بدبختۍ او ناخوالې
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې څومره عمر دې درلود
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې وم چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو او دا کله د شوې د چې کله د ډیر موده پاتې کله بس به وخت راشي چې یو احساس ووشي چې یو غزل یا شعر ولي نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر
څومره شعرونه به لیکلي او کومه کومه برخه کې دي لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغېزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعره به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د پدې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلي عشقي غزلي چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده دا مې ډېرې زیاتې لیکلي
عشقي غزلې دې لیکلي دي خو د دې نه داسې معلومېږي چې
مینه دې هم کړی عاشقې دې هم کړی دا ځکه چې عشقی غزل دی ویلې دي.
نو انوری صاحب دا خود سه سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر څنډه پښتنه وو کې نه ته بم دسیونه وو چې مینه مینه دې کړی یا ماین نه او د ماینتیا اخونه معلوم دي مینه ته چې د هر سره ولري نو مینه سره درد مرګري که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد بډی کړی انسانان دي د دې څنګه نشته چې انسانان هم په انسانانو مینیږي د انسان په اخلاق او د انسان په کردار دا ټول هغه څه دي چې شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر الکی چې شعر ولیکي.
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپم لګی چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه به را ژوندۍ شوي ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي به و چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ اغه ملکه چې دا غي کډه کړې ده یا مرشوي ده دې کې څه وجوهات ولې ملګری تاته دا وایي؟
نو زما خو ملګری خو دې تل آباد وي مونږ یې همیشه ته فکر او زمونږ استاد سي ټول ملګرتیا هم واقعي نه غوږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څو ځان شان ژورنالیستان دي څوک لیکوالان دي څوک نتاقان دي او خو په فرهنګي لحاظ باندې اکثره فکر وږي نو زموږ ناسته ولاړ ټول همداسې ملګرو سره په ما باندې ډېرې نیول کوم کوي خو لکه دغه سوال هغې ته په خپله واضحه دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي د دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت ویل دي دا متل دی چې د درد بېلګې خېږي ګنې څه و د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زمونږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې تیار وخت وغواړي او هغه وخت دې ته ولیکي مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید داسې وي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام یې څه شی دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د اشنا درد دی د وطن درد دی د مینې در دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه هغه ستړی شي چې
اوس یو غزل دی راته ووایې د مینې په باره کې دی ویلې وي
انوري صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دی ما نه خو به سا وخیږي زما سه دا ځله چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې ټولې ټوکې ښکاري سلو کې یوه چرته رښتیا وخیږي دا مې قسمت دی ګیله نه کوم هر باغ د مینې مې تالا وخیږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخیږي او دغه اخرنی بند دی نورې صاحب وایي یاره که مینه دی رښتونی اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخیږي
دی غزل کې دی زیته ناهلی څرګنده کړې ده د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغې نه ناهلی شوی یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی همداسې ده
ما درته وایي چې شعر او شاعري یوه تبه ده یو طبیعت دی یو الهام دی چې انسان ته کېږي یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې هر هفته اړه وایو خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یاره ستا وی او نظر زما وی هو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی او داسې یوې جګړې ته هوسېږم غشي ستا باڼه وی او ټټر زما وی او ته به رانه څنګ بېغوره شوی وی لږ غوندې که تا باندې اثر زما وی او دا حد به د مینې لا اوچت وی ډېر ستا باور کچرته په باور زماوي چاته ملنګ زه سوي زلو خي او کومه دي یو خپل شان دلبر زماوي
تا وی چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلې دي کوم کتاب چاپ کړي کنه دي چاپ کړي
د نړۍ اړې برخې ته پرمختګ کړي دي نو شعر فعلی هم نن سبا ډیره هنري شوې ده او دا مونږ چې څه لیکو نو زما په خپل نظر دا زمونږ د زړه خبرې دي چې مونږ د شعر په بڼه لیکو یا په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې مونږ د هواد په کچه کم شاعران لرو ماشاءالله زه ته ډیر سخت متاثر یم. د هغوی شعرونه ډیر هنري ډیر ارزښت لري. که هغې په هر معیار ویلې، که د مینې لپاره یې ویلي دي، که د وطن دپاره یې ویلي، که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلي دي. مانا شعر و شاعري هم نن ډیره غښتلې شوې ده، ډیره ژوره شوې او هنري شوې. کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم. که شعر و شاعري کې څه قابل دې و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي، نو حتما به یو کتاب شعرو ټولګه چاپ. ځینې شاعران اوس تاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي یو بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی، یو چاپ سریزه او ما هم لیکلي. خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي. معیاري شعر ولیکل شي، بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي. د مینې دپاره د شعر وایي، د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي. زموږ په هېواد کې جګړه ده، ورور وژنه ده، د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي. ټولنه باید نوره سره یو شي. دغه موږ چې په خپلو کې وژل کېږو، دغه غرونه باید یو شي. نو کوشش دا پکار دی چې د یووالي اتفاق، د ځوان نسل د ښېرازۍ، د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي. په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو، د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي. نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې موږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي، بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي.
اخره کې کوم شعر لري، کوم غزل لري او خوندور چې اورېدونکي ته نه خوند وایي؟
نو یو غزل به دوستانو ته واورو. داسې دی: وایي ستا لپاره قربانۍ ته آماده یم، مړ کوم ځان زنده ته آماده یم، په خپل ځان مې وس رسېږي خوږه یاره، پرېښودو د زندګۍ ته آماده یم، او محلونه هېروم چې ته راسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم. که په ما دې دلته سترګې بدې لګي، زه مزم مسافرۍ ته آماده یم، او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل، اور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم، او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي، زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم، او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله. انوري صاحب، ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله، لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم، نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم، ملنګزی ملنګۍ ته آماده یم.
مننه ملنګزی صاحب، ته ډېرو شیانو ته چمتو یې، آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره. هر څه ته دې غاړه ایښې ده، خو خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري.
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده، کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي.
پسته چونډۍ شین سهار و، له عمره پخه ښځه د نانوایی تر مخ پر هواره تیګه کېناسته. د چادرې له څلور کونجه سوریو یې پورته وکتل. پر میخونو کتار سری ډوډۍ راځوړندې وې. د لاس بټه ګوته یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله. یوه، دوې، درې، څلور. ښځینه ځوان غږ یې واورېد: دا ځای زما دی. له عمره پخې ښځې ور وکتل. یو څوک په شنه چادرۍ کې بلاړه وه، په ناستو وکرخېده. پورته یې وکتل، نانوایی پر سیخانو نورې ډوډۍ ټومبلې وې. له عمره پخې ښځې پزه کش کړه، سیګي یې د ډوډۍ له تاوده بویه ډک کړل. ګوتې یې وشمیرلې: یوه، دوه، درې، څلور. بس خدایه، څلور ډوډۍ راکړه. ځوانې ښځې وویل: خفګان مې نه در باندې لورېږي، خو دا ځای زما دی. دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه. له عمره پخې ښځې ور وکتل، نوې راغلې ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی، نانوای ته یې څو چړمړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل: ها زویه، د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل: لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي، هر چا ته لاس مه نیسه. دا ماشوم دی، له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی: خلیفه، پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده، په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل: په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړې، خیرندی د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلې شوه، خپل سپین لاس یې له چادرې راوویست، د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته، نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي، زړې ښځې په غوسه وویل. خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه، ته به سمه یې، خو خلک خراب دي. که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې دې پام نه و؟ هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي، یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهېږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړې دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دي. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونچ پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم، چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و، تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خامخا لیدلی وي. چمبه د ښځینه ولسی موسیقۍ هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره ښځې سندرې وایي. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې ګڼې سندرې یې له چمبې سره ویلي دي. فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
معمولا دغه چمبه دا د ښځې طبقې کار ده، دوی په ودونو کې او د خادۍ مراسمو کې دایره وایي کنه. نو د نارینه د دایره سره څه کدا اوسره توي؟
دا خو ما شوق درلود داسې و چې ما کور کې دریاو ما ته پلار وړو کوم دې چمبه جوړ کړې وه. دا مې والا داسې مې ځای مې کړه جنکو وطنو نه کول ما به دریاو ته وایي. یا به سندرې ویلې زه وړو کچم کنه ته کړې. نو دریا مې داسې ځکه چې د دریا کوم هغه د زګ دول یا د چې تبلې د کوم ضربونه دي نومونه دي دا مې زده کړو. دغه رفتار مې زده کړو. خو ډېر کار مې د هندوستان د هنرمندانو نه اخیسته ده.
که داسې راته ووایئ چې تاسې په خپلو څو سندرو کې له دایره یا چمبې نه کار اخیستئ؟
ملي راډیو تلویزیون کې کومې سندرې چې ما ویلي دي په دریا سره د 100 نه به زیاتې کمې زیاتې دي. دریا سره مې ویلي دي ما ګلورنۍ سندره چې هغه هم په دریا کې تلویزیون نه شي نشېدله. اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه وشو. اولین سندره وه چې دا نشه شوه دریا سره مې ویلې په ولاړې.
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وه چې له دایره سره مو ویلې کنه؟
دایره سره مې اولین سندره د تلویزیون نه روته.
له تلویزیون نه روته. مخکې له دې چې خپلو خبرو ته دوام ورکړو، که تاسو نه غوښتنه وکړو چې هماغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته که اوس ووایه امکان لري؟
ځان جوړوه راسره کوه ګلدي وزو چې نه انتري
ډیره مننه استاد. بیرته راځو د تاسې د چمبې ته کنه که د دې پاک له راته وایې چې دا د چیرې اخیستې ده؟ دغه څه رقم چمبه ده
چې پخوانۍ چمبه یې ما وه هغه په خپله ما لرګي نه جوړه کړې ده. ولې لرګی اوږ لرګی دی ولې بیا کږو دې سما جوړېږي؟ هغه داسې هغه ورکو علمونه ورکو زرکوک شي وغټې ګرځای شي کنه. نو دا ما خپل جوړ کړو. بیا چې زه هلته راغلم خپل دریا هم هغه شې تاجکستان ته یو ټیم سره رانه د ما دریا چې خلک ولیدې خلک ریان پاتې شو. سړی ځیک شو هلته خیال استاد ته ویل چې خیال استاد هغه سره هغه دریا چې وایه چیرې ده کنسرت خلاص وو. ما ته یې هغه وویل چې هلته راشه ستړي مشې سره وکړې. زه د دریا استاد یم تاجکستان او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي. خو دا رقم چې ته دریا وایې دا ما نه ولیدل نه. ما ورته وویل چیرې دې زده کړه؟ ما چې ما په خپل کور کې زده کړه کوم استاد نه لرم کلي کې مې زده کړه. ښه دا سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیک ته داسې وایي چې دا ما تو پته ته راوړه. ته دوه کاره دې دینه اخلي امبم او زیر امبم دا مانه ده کنه دا مانه ده.
دغه دایره وهل پار کلي او ار ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي؟
ګوره چې زه کوم وایم دی ما بخي دنیا سره فرق ده.
تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا دی ارکسترا سره ټول دریا رواج دلته ډېر زیات. تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغزستان کې په دې زګزدل دلته دریا ډېر رواج دلته ارکسترا سره.
بله د میرمنو چمبه وهلو څومره تاسو په کار اثر وکایل کوم میرمنې نموم زکه کوم زیات؟
دا ګوره ډېر زیات ما ویلي داسن د دې خزو او زم زې شوای زې داسې دا ګوره ته مو
دا مسلکی چمبه وهل دي
هو کنه مسلکی زې داسې وای چې لکه تبلیغ دی وایم. دته کی دا وایم د درې ته مې تاسو وخوځه دا بلې راپتا دی بل بل دا
درخه مو ددوام
در ډول کی ددرا
ددرا د نمونه چپی هي
دا مې ساين هي بنوم.
ها او بل څه رقم ده که دا مرکه پغی سندری بانی ختم کو چې د تاسو خپل ډیر زیات خوښه ده او چې به سره ویلی ډیر پکې
پغل غونډي هاي
بولی با